السلام علیکم. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه نور یاسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په 2018 کال کې اټکل کېږي چې په افغانستان کې به نږدې 22 میلیونه کسان چې له 1.5 میلیونه زیاتې ماشومان د بشري مرستو ته اړتیا ولري. یونیسف په خپل ویب پاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د خوندیتوب بحران لا ژور شوی او د زیږون پر عمر برابرې ښځې ماشومان ځوانان او منځوي شوي ډلې له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې په بیړني ډول 949 میلیونو سل زره امریکایي ډالرو ته اړتیا ده تر څو 12 میلیون کسانو ته چې پکې 6.5 میلیونه ماشومان دي د ژوند ژغورنې مرستې او بنسټیز خدمتونه چمتو کړي. یونیسف ویلي له افغانستان سره د ملاتړ ذکر ډیر مهم دی چې په دې هیواد کې هر ماشوم ته د ژوندي پاتې کېدو او ودې فرصت برابر شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هیواد کې شاوخوا 1000 دینی مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیونه زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دیني زده کړو بوخت دي. ښاغلی مجاهد کندهار ولایت په یوه جهادي مدرسه کې د وینا په مهال وویل طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. هغه همدارنګه ادعا وکړه چې عصري علومو ته هم پام شوی او ویل 12 میلیون زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. په ټول ایران کې د پراخو اعتراضونو د دوام په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه خپل ایکس پاڼه کې د ایران د حکومت هغې هڅې ته غبرګون وښود چې غواړي معترضان د ترهګرو په توګه معرفي کړي. د وزارت په بیان کې لیکلي دا چې د اسلامي جمهوریت رژیم معترضان اخلالګر او ترهګر بوري نړۍ نشي غولولی. د دې وزارت په خبره دا یوازې هغه ټاپې دي چې د تاوتریخوالي د توجیه لپاره کارول کېږي او له دې پرته بل څه نه دي. د اعتراضونو له زیاتېدو سره ایراني چارواکو د معترضانو په وړاندې خپل چلند لا سخت کړی او هغوی یې ترهګر بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په تېرو ورځو کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک استازي وربللي او د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی په وینا او د فلم د ښودلو له لارې هڅه وکړه چې د معترضانو پر ضد بې ساري تاوتریخوالي اقدامات توجیه کړي. د تایلند په شمال ختیځ کې لکتر لګه 22 کسان هغه مهال ووژل شول چې یو ساختماني جرثقیل د مسافر وړونکي اورګاډي پر سر ولوید. په دې پیښه کې شاوخوا اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور لمخې دا پیښه نن چهارشنبه د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بینکاک څخه شاوخوا 210 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوې. د راپورونو لمخې هغه جرثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تېرېدو په مهال راولوېده چې له امله یې څو واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د چارواکو په خبره د دې پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو. السلام علیکم. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو ز نور یاسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په 2018 کال کې اټکل کېږي چې په افغانستان کې به نږدې 22 میلیونه کسان چې له 1.5 میلیونه زیاتې ماشومان د بشري مرستو ته اړتیا ولري. یونیسف په خپل ویب پاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د خوندیتوب بحران لا ژور شوی او د زیږون پر عمر برابرې ښځې ماشومان ځوانان او منځوي شوي ډلې له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې په بیړني ډول 949 میلیونو سل زره امریکایي ډالرو ته اړتیا ده تر څو 12 میلیون کسانو ته چې پکې 6.5 میلیونه ماشومان دي د ژوند ژغورنې مرستې او بنسټیز خدمتونه چمتو کړي. یونیسف ویلي له افغانستان سره د ملاتړ ذکر ډیر مهم دی چې په دې هیواد کې هر ماشوم ته د ژوندي پاتې کېدو او ودې فرصت برابر شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هیواد کې شاوخوا 1000 دینی مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیونه زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دیني زده کړو بوخت دي. ښاغلی مجاهد کندهار ولایت په یوه جهادي مدرسه کې د وینا په مهال وویل طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. هغه همدارنګه ادعا وکړه چې عصري علومو ته هم پام شوی او ویل 12 میلیون زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. په ټول ایران کې د پراخو اعتراضونو د دوام په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه خپل ایکس پانه کې د ایران د حکومت هغې هڅې ته غبرګون وښود چې غواړي معترضان د ترهګرو په توګه معرفي کړي. د وزارت په بیان کې لیکلي دا چې د اسلامي جمهوریت رژیم معترضان اخلالګر او ترهګر بوري نړۍ نشي غولولی. د دې وزارت په خبره دا یوازې هغه ټاپې دي چې د تاوتریخوالي د توجیه لپاره کارول کیږي او له دې پرته بل څه نه دي. د اعتراضونو له زیاتېدو سره ایراني چارواکو د معترضانو په وړاندې خپل چلند لا سخت کړی او هغوی یې ترهګر بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په تېرو ورځو کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک استازي وربللي او د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی په وینا او د فلم د ښودلو له لارې هڅه وکړه چې د معترضانو پر ضد بې ساري تاوتریخوالي اقدامات توجیه کړي. د تایلند په شمال ختیځ کې لکتر لګ 22 کسان هغه مهال ووژل شول چې یو ساختماني جرثقیل د مسافر وړونکو اورګاډي پر سر ولوید. په دې پیښه کې شاوخوا اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور لمخې دا پیښه نن چهارشنبه د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بینکاک څخه شاوخوا 210 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوې. د راپورونو لمخې هغه جرثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تیرېدو په مهال راولوېده چې له امله یې څو واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د چارواکو په خبره د دې پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو. د طالبانو حکومت وای په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 1000 دینی مدرسې فعال دي او ورته ځانګړي امپاملرنه شوی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه څرګندونه په کندهار ولایت کې یوې دینی مدرسې ته په وینا کې کړی او ویلي دي چې نږدې 2.5 میلیون طالبان په دغو مدرسو کې په دینی علومو بوخت دي. خو یو شمېر افغانان وایي عصري زده کړو ته باید هم پام زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس لشبګم ټولګي پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوې دي. نور په دې رپورټ کې
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د شاوخوا 20,000 دینی مدرسو د فعالیت ورته د ځانګړي پاملرنې او په دغو مدرسو کې د میلیونونو کسانو د زده کړو اعلان وکړ، یو شمېر افغانان وایي که څه هم دینی زده کړه مهمه ده خو عصري زده کړو ته د نجونو او هلکانو له بشپړ لاسرسي پرته به د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ شي. د کابل یو اوسیدونکي چې د دوو زامنو پلار دی او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مختل می اولادونه می زده کړی وکړي او ډاکټران یا انجینران ترې جوړ شي، خو اوس په خوندیو کې درسونه نشته، نصاب معلوم نه دی، خون کې ډیر کم شوی او اصلا پاملرنه نشته. موږ مجبور شو چې اولادونه دینی مدرسو ته ولېږو. د دې لپاره نه چې نه غواړو عصري علوم زده کړي، بلکې د دې لپاره چې بل انتخاب نه لرو، راتلونکي ته یې اندېښنه لرو. په دې ډول روزنه نه پوهېږم راتلونکی به یې څنګه کیږي.
د همدی خار یوې بلی اوسیدونکو چې لاسري زکړو به برخه دا نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې اوسی دینی زکړو ته مخه کړي.
زما په نظر د دینی علوم زده کړې د افغانستان په سیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدا هیڅ کله نشي کولای چې ښوونځي او عصري یا ساینسي علوم ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دینی زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د دوی د پوهنې وزارت تر څار لاندې 20,000 دینی مدرسې فعالیت کوي او دا چې مدرسو ته ځانګړې پاملرنه شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه د جنوري 12 په کندهار کې په یو جهادي مدرسه کې د وینا پر مهال وویل چې په دې مدرسو کې نږدې 2.5 میلیونه کسان په زده کړو بوخت دي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې عصري زده کړو ته هم پام شوی او په خبره 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې عصري علوم زده کوي او ښوونیز نظام هم اصلاح شوی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو په وړاندې د عصري زده کړو دروازې تړلې چې لامل یې ګڼو نجونو د زده کړو لپاره د دینی مدرسو ته مخه کړې. داسې مهال چې د روان کال په زمري میاشت کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د نجونو پر مخ ځینې دینی مدرسې هم تړل شوې. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې عصري علومو ته له متوازنې پاملرنې پرته به دینی مدرسو او مذهبي بنسټونو تمرکز کولای شي د ځوان نسل او هیواد پر راتلونکي منفي اغېز وکړي. د پوهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوال ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین چار شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه سی به رویه مدرسې جوړول چې پار کله کو پار ولسوالۍ کې ولایت کې او دی بشمیره مدرسې رسمي او غیر رسمي زګومان کوم چې دا د افغانستان د ضرورتونو نه ډیر دی او دا مناسب کار نه دی. زیات پات نور تخصصات او نور مسلکونه ته شاګردان ولېګل چې حالت دی درس وایي او هغه مسلکونه وایي چې هغه ټولنې لپاره اړین دی او ضروری دی او خلک ورته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو کال وړاندې اعلان کړی و چې لازمین وروسته به 26,000 د دینی مدرسو فارغانو او دینی عالمانو ته د لیسانس او ماسترۍ سندونه ورکړي. تر دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت لامل نه شي کولای په مناسب ډول په ښوونځیو کې زده کړې وکړي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پوهنې او د لوړو زده کړو له نصابه ځینې ساینسي مضامین حذف شوي او پر ځای دینی هغه زیات شوي دي. له دې وړاندې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو پر لپسې خبرداري ورکړي چې د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او په افغانستان کې د دینی مدرسو پراختیا کولای شي د افراطیت د پیاوړتیا لامل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د طالبانو هغه تګلاره چې د دینی مدرسو ته تمرکز زیاتوي او عصري زده کړې محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږي. د راپورونو لمخې د پخواني جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې فعال وي چې لدی ډلې یوازې 1,200 د پوهنې وزارت سره ثبت شوی وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 1,000 دینی مدرسې فعال دي چې د خبره نږدې 2,500,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. هغه همدارز ادعا کړې ده چې د دې ترڅنګ حکومت عصري علومو ته هم پام کړی دی. خو له بلې خوا د افغانستان د ګرم سیرو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي او د زده کوونکو کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره ورته مناسب چاپیریال نه دی برابر شوی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او هغه هم چې لري رغولو ته اړتیا لري چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیری وخت له منظمو زده کړو پاتې کیږي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د سینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکو وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنې ازموینې روانې دي د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
منګه په سپینغر ولسوالۍ کې یو شپږ مکاتب دي یوازې اته یا ودانۍ تعمیرونه لري نور باقي ټول بے تعمیر دی بے سرپنا دی نو زگون کی د باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ دی واقعیت ته جدی ستونزه ده چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت ده د پردې زیان شته چې کله په یو جیره کی د بے تعمیر مکاتب په یو جیره کی د یو چاپ ځای کی د بل چاپ ځای کی بیا غن ازي بل ځای کی دا ستونزه مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو او د درې اوس د کونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډیره وخته موجوده ده خو په خبره دې ولایت کې وروستۍ زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي له پات وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر اوسه به څه دوی تدنې کې خو چې هوا لګي خو هم نزي دویم پړاو کې دغه د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې بخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل هغه بېخي داسې وایي چې 100% 80% هغوی د منځه تللي دي که باران وي که نه وي که هر څنګه حالات وي هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي هغه هم دوی بار ورکوي بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښي بیا د زلزلې چې دي بېخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي ورسره نور ټول مکتبونه همداسې دي نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي ټول خیمو کې دي بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته همداسې په بد حالت کې دي دغه مسلې.
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یو غوښتل نو می راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
دی اکثره ښوونځي چې دي د وټاکونو نشتون له امله په خیمو کې یا دی ونه سیوري لاندې یا دی هلته د چارمغز ونې ورته یا
د چرماز دیونو لاندې د کوم کې شری زدا کړه کوي. او بل خبره دا چې په دلته په سمکانې ولسوالۍ کې همداسې په دنور ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د پنځو شپږو حتی تر اتو نو کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو موسسو ورته هغه کړي دي، نور کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو ماشومان پکې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره سب تر 13000 ښوونځي او نږدې 200000 ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډیر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو له امله په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د خپلو هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمنې دي چې په هغه هېواد کې ژوند کوي. یو شمېر دغو کورنیو ازادي راډیو ته وویل کورنۍ غړي د ستونزو له امله د کار موندلو لپاره ایران ته تللي تر څو په افغانستان کې خپلو کورنیو ته نفقه وګټي، خو اوس په هغه هېواد کې روان وضعیت د خپلو عزیزانو امنیت او وضعیت ته اندېښمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو څه باندې دوو نویو رئیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم روان دي چې له امله یې حکومت په دې هېواد کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول پرې کړي دي. نور په دې راپور کې:
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانې په ایران کې میشتي وایي د خپلو عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکي فرشتې سه شنبه د جنوري په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې له خپل ورور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه ده نیول شوې.
ګدان کالون مېرونه
زما مشورور ایران کې دی، هغه په افغانستان کې زما د مور رور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځې زیات وخت کې چې اسمو ګړی کې ور سره پرې شوی او هیڅ خبر ترې نه لرو. مور مې ډېر اندېښمنه ده، اندش په دارام لپاره درمل کاروي. ورور مې هر میاشت د دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سپون ټوکو لپاره پیسې لګلې. نو اوس د حالت ورته ډېر سخت دی.
نو خطبا بهشان خیلی سخت.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو اناهیتا وای خوري لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ور سره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سختان دیخنه لري.
خبر تنه نه لرو کړي کې مر سره نسو نو اړیکه زمنګ یعنی نه برقراریږي. د پدې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمنګ میشته افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوی دي او زمنګ هیوادوال چلته دي او زمنګ خپل خپلوان دی هغه دو تا تریخوال سره مخامخ دي عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له 13 ورځو راهیسې پیل شوی تا تریخجن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري په 8مه په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روسا د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل ځل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو ښارونو ته هم وغځېدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه نه یوازې د افغان کډوالو اړیکې له خپلو کورنیو سره پرې کړي، بلکې په ایران کې میش ډېر افغان کډوالي هم اندېښمن کړي. هغوی د انټرنیټ له پرې کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنیو کارونو لپاره هم له کوره نه وځي. دغه راز یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د وروستۍ وضعیت له امله د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي، چې له امله هر ورځ له سترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې میشتو افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسي اعتراضونو پر مهال ویلي وو چې د دوی د حکومت له سختو فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنۍ اسانتیاو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادریار احمدی نږدې درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
لخبرونو ور اخوا
د خوست ولایت اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ اړوند برهان خیلو د سیمې ځوانانو د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. ځایي ځوانان د دې کار مخې په دې سیمه کې د بېوزله او یتیمانو لاسنیوی، د ښوونې روزنې پراختیا او د خلکو لپاره د ځینو اړینو ټولنیزو خدمتونو ترسره کول یادوي. بلخوا ځایي قومي مخور، بهر میشت مسافر او ځایي اوسیدونکي د ځوانانو د دې ګام ستاینه کوي او زیاتوي چې دوی به د برهان خیلو د هیلو صندوق سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې دایمي مرسته وکړي. نور حالي د نجیب الله خیل په رپورټ کې
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د برهان خیل په سیمه کې یو ډله ځوانانو له بېوزلو او یتیمانو سره د مرستې په سیمه کې د ښوونې روزنې د پرمختیا او ځینو ټولنیزو خدمتونو په خاطر د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. د برهان خیل ځوانان وایي غواړي له دې لارې د دې سیمې د بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي او په ځانګړي ډول هغو ماشومانو او تنکیو ځلمیانو ته د زده کړو او ځوانانو لپاره د کسبونو د حاصلولو فرصتونه برابر کړي چې لاستشي او بېواسه دي. د هیلو صندوق د بنسټ یو غړي حافظ موسم مشال راډیو ته وویل
دا اصلي هدف د هیلو صندوق دا دی چې په دایمي ډول موږ د کلیو د بېوزلو لاسنیوی وکړو، خو ډېر تمرکز هغه موږ د کلیو یتیمانو په تعلیم برخه کې دو او هغه په مسلکي کولو کې دي. او دې کې موږ سهار څو کومه کړل شي، موږ د کلیز ځوانان هغه کایوا افغانۍ دو کدوی افغانۍ دي که پنځه افغانۍ دي کړل شي، موږ سره کومه کوي او دوی برخه دا چې موږ سره د بورس زون رجستر کول دي. یعنی هغه چې یو نفر د لازر ما شو خل هغه چې سل افغانۍ حرام یاش چې کومه د بو هلو صندوق ته ورکوم، په دې ډول موږ خپل بده جار لو او بیرته د کلیو د اعتمادو د تعلیم په برخه کې لګو.
په افغانستان کې ډیر کله دې ته په ورته بڼه ځوانان یا ځایي خلک د ځینو اړتیاو له مخې ټولنیز بنسټونه یا د تعاون او مرستې صندوقونه پرانیزي، خو د یوې دایمي برنامې د نشتون له کبله فعالیتونه بیا تر ډیره نه پایېږي. د یاد بنسټ یو بل غړی اجمل په دې اړه چې د دې کار د دوام لپاره یې څه ډول برنامه جوړه کړې ده وایي
کوم چې موږ په کلي کې هغه شتمن خلک دي هغه موږ سره لوس یو کړی دی، هغه چې په د میاشتې په سار کې یا د میاشتې په بیخ کې هغه موږ ته مشخصې پیسې ورکې، مثلا 1000 روپۍ 1500 روپۍ هغه موږ سب کړی دي. سره په څنګ کې هغه موږ د کلي هغه ځوانون یا هغه کوم نر خلک چې په خارج کې نر هوې ودونه کې دي هغه موږ سره په کنټاکټ کې دي، هغه موږ ترڅي او موږ خپل اندازه پیسې موږ ته ورکوي، هغه به موږ د مصرف کوو.
د برهان خیر د سیمې ټولنیز فعالان وایي د هغو کورنیو ماشومان چې سرپرستان نه لري دوی به د هغوی د زده کړو میاشتني فیسونه د هیلو له همدې صندوق ور کوي. یو تن ټولنیز فعال رحیم الله وویل
د سره په سان کې موږ لازمونه د سره ان شاء الله شپه ورځ همکار یو، نور خلکو ته هم دا سیګنال ورکو ان شاء الله چې تر څو دا رقم ته ور د هیلو صندوقونو په نورو ولسوالیو کې په ولایت کې په ولایتونو کې تطبیق شي تر څو د هیلو سطح مخته حرکت وکړي. بل خصوص هیلو صندوق کې موږ دا پروګرام هم لرو چې هغه څوک چې مثلا سرپرست سنلری په ملي بیت مکاتبو کې بیت وړیا ډول سبق وي تر څو پیسې به د هیلو صندوق نویر کو.
د برهان خیر د سیمې قومي مخاور هم دا یو خګامبولیا وای دوی به د دې برنامې د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره ځوانانو سره پوره همکاري وکړي. یو ځای قومي مخاور وکیل وویل
دا یو ډېر نیک اقدام دی، حکومت د حقړنه دو دې هلته سام قربل نشته، دا هلته ځوانونو د ډېر پیدا شي چې دا تکړنه وکیه سل په سل کې موږ سره همکاري د خپلو ځوانونو سره د خپلو کلیوالو سره.
یاد دیوی د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی اړوند برهان خیل د سیمه پشان خوسته ځوانانو د دې ولایت په نورو سیمو کې هم ډیر کله بې وزله او له طبیعي پیښو څخه زیانمنو خلکو سره د مرستې د لارو او سړکونو د رغولو د خراغلاس د لوی او اساسي دروازو د جوړولو وړیا روغتیایي کمپونو ټولنیزو مناسبتونو او د بریاو په نمانځنو سپورت او زده کړو ته د خلکو د هڅولو لپاره لوی او وړې برنامې جوړې کړې دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
روحل عزیز چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پارا ګلایډر په وسیله الوتنه کوي وای دا ورته ښه بوختیا او تفریح او ذهني فشارونه کموي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې لازم امکانات ورته برابر شي د برخه کې به نور ځوانان هم وروزي او ځان ته به د ګټې وټې یو ښه سرچینه برابر کړي. پارا ګلایډر د الوتنې یو سپورتي او تفریحي وسیله ده چې د ټوکر له چتر جوړ ده او له موتور پرته له لوړو څخه پرې الوت کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان ځوان روح الله عزیزی وای د پارا ګلایډر په وسیله الوت ورته د ذهني فشارونو او ورځنیو تشویشونو د لیرې کولو یوه لاره ده. د زیاتوی له تیرو اتو کلونو راهیسې د پارا ګلایډر د سپورتي او تفریحي وسیلې سره چې د ټوکر له چتر جوړه او کوم موټور نه لري بلد دی. په دې موده کې د برخه کې د روسون کې تر کچې په ایران کې زده کړې کړي او شاوخوا درې سوالونه یې ترسره کړي دي. عزیزی ازادي راډیو ته وویل د روان مریض کال پترڅ کې په ایران کې لکلونو ژوند وروسته راویستل شو او اوس د هرات ولایت په غرونو کې د پارا ګلایډر په وسیله د دقیقو او کله ساعتونو لپاره الوت کوي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پارا ګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی، دا راته ځانګړی احساس او هیجان راکوي. په ایران کې هم همداسې وو، کله به چې له ودانیز کار ستړی شوم یا هم د آرامۍ احساس مې نه کاوه، وسایل مې اخیستل او الوتم به. دا کار ما ته ډېر ښه احساس راکوي.
د دې په وینا د هرات هوا او بادونه تل د دې ورزش لپاره مناسب نه دي، خو مینه لامل شوي چې له ټولو ستونزو سره سره د بوختیا پرې نګدي. روح الله عزیزی د پارا ګلایډر د الوتنې طریقه داسې تشریح کوي.
موږ لوړو غرونو ته ځو، هلته چتر خلاصو او یو مزه راکاږو. څو چتر زموږ سر ته راشي او ډار ترلاسه کړو چې چمتو دي او ستونزه نه لري. وروسته دوه درې متره پورې لنډه منډه وهي، بیا چتر خپل هوا ته پورته کیږي.
چتر تر زمين میکنه بلند میکنه میبره به هوا.
روح الله عزیزی وای کمالی توانی درلودای چې یو دوه کسیس چتر واخلي نو کولای شول نورو ته زده کړی ورکړي یا مینوال ته هم لزان سره لوت ورکړي. د دې په خبره د دوه کسیس چتر بیا له افغانستانه بهر ډیر لوړه ده او د یو وس نه لري. عزیزی هیله لري چې د امکاناتو په برابرې دو سره وکولای شي هم ځوانانو ته روزنه ورکړي او هم د ځان لپاره د ګټې وټې یو سرچینه برابر کړي.
کافی بودیجه می نلرلا چې دوه کسیس چتر له ایران راوړم. سپورتي ادارو ته هم ورغلم خو له دې ورزش توګ نم لا تړ کوي. کوو شو تر پسرلی پوری بودیجه تر لاسه کړم یا لزینو کسانو پور واخلم او دوه کسیس چتر واخلم. دا چې نیمایي تجهیزات درم خای په نیمه بیا په شاوخوا دونیم لک افغانۍ واخلم. بیا کولای شم کوم دوستان چې د دې ورزش لريواله دي وای روزم او یا هم هغه کسان چې غواړي لوړو ته وخیږي او خپل حال بدل کړي.
ځان سره الوت ورکړم.
د زیاته وی چې روسي هیڅ رسمي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، خو په دې موده کې ډیرو ځوانانو ورسره اړیکې نیولې او د پاراګلایډر الوتنې د زده کړې لیوالتیا یې څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د پاراګلایډر کارونه لا هم یو نوې او لږ پیژندل شوې پدیده ده او په پراخه کچه ورته لازم امکانات او بنسټیزې اسانتیاوې نه دي موجودې. پاراګلایډینګ یو تفریحي ورزش دی چې د پاراګلایډر په وسیله ترسره کیږي. پاراګلایډر یو سپکه د وزرو په څیر وسیله ده چې پرته له موټوره الوتنه کوي. الوتونکي وزر سره په نښتلو د هانس یا ځوړند څوکۍ له لارې د باد او د تودې هوا د جریانونو په مرسته له لوړو ځایونو الوتنه کوي او په اسمان کې حرکت کوي. د الوتنې کنټرول د بدن د وزن په بدلولو او پر بریکونو د فشار